د ماسپښین دوه بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو خپرونه اورئ. دا یو ساعت پښتو خپرونه چې زه نور یاسنوري وړاندې کوم. پکې د افغانستان او نړۍ د خبرونو راپورونه او مطالبو سربیره دوه اونیز پروګرامونه سپورت او نیمه نړۍ هم پکې ځای شوي دي. لومړی خو خپرونه له معمول سره سم په خبري سرویس سره پیلوو. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ او ورپسې هم نړیوال خبرونه.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړی مولوی مصطفی بارگزی نن له خپلې دندې استعفا ورکړه. په کونړ کې پوځي چارواکي وایي چې تیره شپه یې د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد سخت هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه هم دوام لري. امنیتي چارواکي وایي چې نن یې د کندهار په سپین بولدک سیمه کې یو موټر چې 700 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې بار وو او له پاکستان څخه کندهار پر لور روان و نیولای دی. او په نړیوالو خبرونو کې وایي چې په سواد کې نن یو درنه چاودنه شوې چې ګڼ شمېر خلک پکې وژل شوي دي. دا خبرونو تفصیل. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړی مولوی مصطفی بارگزی نن له خپلې دندې استعفا ورکړه. نوموړي د خپلې استعفا علت په انتخاباتي چارو کې د بهرنیانو ډېره زیاته لاسوهنه په ګوته کړه. مولوی مصطفی بارگزی د غرض د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په ځانګړي استازي کای آیډا او د په ګوښه شوي مرستیال باندې هم تور ولګوه چې په انتخاباتو کې د خپلو لاسوهنو له امله دغه بهیر له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په انتخاباتو کې د کای آیډا لاسوهنه په خپله د ده او د جمهور رئیس حمید کرزی لخوا رد شوه ده. په کونړ کې پوځي چارواکي وایي چې تیر شپه د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد سخت هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه هم دوام لري. په کونړ کې د پوځي عملیاتو د همغږي د مرکز مشر جنرال محمد قاسم بیټنی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې په ګڼ شمېر مخالفین مړه او ژوبل شوي دي، خو بیا هم د دقیق شمېرې په اړه څه ونه ویل. د زیاته کړه د ځینو طالبانو مړي د جګړې په ډګر پاتې دي، خو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې بیګا ټوله شپه د سپکو درنو وسلو د ډزو له امله په آرامه خوب نه دی کړی. امنیتي چارواکي وایي چې نن یې د کندهار په سپین بولدک سیمه کې یو موټر چې 700 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد پکې بار و او له پاکستان څخه کندهار پر لور روان ونیولای دی. د سپین بولدک د سرحدي پولیسو قماندان ازادي راډیو ته وویل چې دغه موټر د پاکستان د کراچۍ له نمبر پلیټ سره سپین بولدک سیمه ته داخل شوی و. د دې موټر سره په تړاو څوک نه دی نیول شوی. له بلې خوا د کندهار د امنیت قماندانۍ د تروریزم ضد ریاست یو تن کارکوونکی تیر شپه وژل شوی دی. طالبانو د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی په ننګرهار کې د متحده ایالاتو له ځانګړو ځواکونو سره په یو لړګړو عملیاتو کې په 700 کیلوګرامه نشه یي مواد کشف او ترلاسه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې په دغو موادو کې 1450 کیلوګرامه مورفین، 2500 کیلوګرامه هیروین، 500 کیلوګرامه چارس او یو اندازه نور ډول ډول نشه یي مواد شامل دي. اعلامیې کې نیول شوي مواد ټول سوځول شوي دي او له دغو موادو سره په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو پلټنې روانې دي. د متحده ایالاتو پرختی ادارې یو سیټ په ننګرهار کې له 1500 کروندګرو کورنۍ سره د میوو د دشتنه اصلاح شوي تخم په تولیدولو کې مرسته وکړه. د یو سیټ لخوا په یو خبرې شوې لامې کې راغلي دي چې د دې نوې پروژې هدف د میوو د تخم تکثیر یا ډیروالی دی. اعلامیې زیاتوي چې دوی به تولید شوی ټول تخم له کروندګرو پیری او تر راتلونکي کاله به یې زیرمه کوي. بیا به یې پر هغو کروندګرو چې د میوو له کار سره دلچسپي لري وویشي. او د امینجان قصري صرفي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنیو وسایلو په وړاندې داسې بدلیږي: یو ډالر نه څلوېښت افغاني او څلوېښت پوله، یو یورو دوه اویا افغاني او څلوېښت پوله، یو پاونډ اتاوی افغاني، یو سعودي ریال دیارلس افغاني او لس پوله، زر ایراني تومن نه څلوېښت افغاني او دېرش پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1595 افغاني. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فرشتي جلال زیر څخه واورئ.
لشتلجه اتلر وشتنه نن سوات ته نجدې په چاودنه کې چې ویل سی وشا انتحاري حمله وی او وژل سول. په چاودنه کې ګڼ شمېر خلک زخمیان دي. د دې چاودنې هدف د شنګلې په نوم سیمه کې د پولیسو د تلاشۍ یو مرکز و. دا د وسلوالو طالبانو او تروریزم سره د پاکستان د مبارزې په ترڅ کې تر ټولو وروستۍ حمله ده. د بل پلوه پاکستاني طالبانو په راولپنډۍ کې د پوځ پر یو مرکز د وروستۍ حملې چې لشتلجه نونستنه پکښې کې وژل سول د مسؤلیت ادعا کړې ده. در راولپنډۍ تر حملې وروسته د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر پناه ځایونو هوایي عملیات وکړل. ایران د خپل اتومي پروګرام په اړه د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن وروستۍ خبرداری رد کړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایند حسن قشقاوی نن دا خبر هم رد کړ چې تهران نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. دوی ویل د ایران اسلامي جمهوریت هر خبره چې لګواش ضرب العجل او یا مهالویش سره یو ځای ردوي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د یک شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د نړۍ ستر قدرتونه د ایران په وړاندې په بې حوصلې کې دودي. میرمن کلنټن وویل ایران باید دا ثبوت ورکړي چې د غربي هیوادونو د شک په خلاف د اتمي وسلو د جوړولو هڅې نه کوي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن چین ته ځي. په دې درې ورځني سفر کې به ښاغلی پوتین له چینایي رهبرانو سره وګوري او د منځنۍ اسیا د اقتصادي او سیاسي همکاریو په غونډه کې به برخه واخلي. مسکو وايي چې دواړه لوري به یو لړ موافقه لیکونه هم لاسلیک کړي چې یوه پکښې کې په روسیه کې د ډیر سرعت لرونکي ریل خط غځول دي. چین ته د صدر اعظم پوتین دا سفر له چین او د شانګهای د سیمه ایزو او اقتصادي همکاریو له سازمان سره د روسیې د ډیپلوماټیکو روابطو له شپېتمې کلیزې سره برابرېږي. د شانګهای په دې غونډه کې به ګډون کوونکي له اقتصادي بحران څخه د وتلو پر لارو چارو خبرې وکړي. او لږ تر لږه شپږتنه نن د چین په سینګیانګ ولایت کې د جولای د میاشتې د خونړیو تاوتریخوالو پر مهال په قتل او نورو جرمونو کې د لاس لرلو په تور په مرګ محکوم سول. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي چې په د سینګیانګ د مرکز اورومچی محکمې یو تن په عمر قید هم محکوم کړ. په اورومچی کې د جولای په میاشت کې لږ تر لږه 200 تنه د هان د قبیلې په ضد چې اکثریت دي د اقلیت مسلمانانو ایغورو په اعتراضي لاریونونو کې ووژل سول. دا په تیرو 13 کې په چین کې تر ټولو خونړۍ نشتې بلل سوی دي. دا خبرونه
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطلب لرو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې روانه اونۍ به د اسد د 9 نیټې د لانجمنو انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د یو غړي د استعفا په اړه په کابل کې له خپل همکار سره غږیږو. مصطفی بارکزي نن ویلي چې د دې لپاره استعفا وکړه چې بهرنیان د افغانستان په انتخاباتو کې ډېره لاسوهنه کوي. ویل کېږي د جرمني د پوځ تومانچې د افغانستان او پاکستان د وسلو په تورو بازارونو کې پلورل کېږي. د هلمند نوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سره دې چې په سیمه کې امنیت ټینګ دی خو د بیا رغونې او پرمختګ د کارونو څرک نه لګیږي.
مشکل دو بود لرو دا و بنا لرو پسراتیر سوالی مگر دا نکار دی چه و برا دیری که پر سرکان آوری خلق و کورون آوری.
البته ده نادلی و لسوالی و سیدون که انده شکایت کهوی. یوه مرستندوی مرسی په جلال آباد کې د سولې په تامین او اجتماعي پرمختګ کې د ځوانانو د رول د پراخېدو په نیت د څو ولایتونو د پوهنتونونو محصلین او د مدني ټولنو ځوانان را یوځای کړي دي.
یوازې د دې موخه او هدف د سولې ټینګښت او د افغانستان د پرمختګ په اړه وه.
د افغانستان په هکله پر ځینو نورو مسایلو په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د سواد درې په شانګله سیمه کې د یوې چاودنې په ترڅ کې شاوخوا 500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. 19 پروګرامونه سپورت او نیمه نړۍ هم د خپرونې د دوهمې نیمایي نور مطالب جوړوي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي مولوي مصطفی بارکزي استعفا ورکړې. ښاغلي بارکزي د خپل استعفا علت په انتخاباتي چارو کې د بهرنیانو ډېر لاسوهنه بللې ده. په کابل کې زموږ خبریال معصوم پښتون د هغه خبري کانفرنس ته ورغلی و او له ده نه به وپوښتو چې بارکزي ولې اوس استعفا ورکړه. د بهرنیانو د لاسوهنې په انتخاباتو کې د لاسوهنې په اړه خو ادعاوې له دا 2 میاشتو 3 میاشتو راهیسې روانې دي.
بلې نورې صاحب ولی صاحب څخه چې کله پوښتنه وسوله چې تاسو استعفا ولې اوس ورکړه او مخکې مو استعفا نه ورکول، د ده خبره دا وه چې زما معلومات او جزئیات چې وه هغه همدا اوس بشپړ شول، نو ما همدا اوس استعفا ورکړله. او د دې تر څنګ ده وویل چې په دې انتخاباتو کې کایډي او خپل د دې کمیسیون خارجي رئیس دای هم تورن کړ چې په انتخاباتو کې دوی هم الله سبحانه کوله. د دې تر څنګ ده وویل چې ښاغلی کرزی او عبدالله باید په دې باندې خوش نسی چې یو به انتخابات وګټي او یا به دوهم ځل انتخابات راسي. ته د په خبره چې اوس مهال په دغه پروسه کې بهرنیان یو بل لوبه روانه کړې ده، او د څخه چې کله پوښتنه وسوه چې د دې جزئیات به څه وي، دوی ویل چې زه په دې اړه جزئیات نه ورکوم او دا د افغانانو لپاره کېدای شي ډیر زیان واړوي.
بارزی خو څه ونه ویل چې د انتخاباتو نتیجې به څه وخت اعلانېږي، ځکه چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویل چې ممکن په دا دوه درې ورځو کې دا نتیجې اعلان کړي.
د وویل چې زما استعفا هم د نن څخه اعلان ده، خو زه به نه پوهېږم چې د نتایج به کله اعلانېږي. خو د دې تر څنګ لور صاحب څو لهجې مخکې چې موږ د یوناما د ویان سره خبرې وکړلې چې هغه وویل چې نه کایډي په دې کې مداخله لري او نه هم هغه غواړي چې د دې کمیسیون په چارو کې لاسوهنه وکړي.
بله معصوم پښتون، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي مولوي مصطفی بارکزي نن استعفا وکړه. ښاغلی بارکزي د خپل استعفا علت په انتخاباتي چارو کې د بهرنیانو ډیره لاسوهنه بللې، او د ملګرو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي کای آی ډی په دې تورن کړ چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي. خو د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي کای آی ډی پرون پر د لګول شوی تورونه په کلک رات کړل او ویل چې هیڅ کله د انتخاباتو په بهیر کې لاسوهنه نه کړي او نه د کوم ځانګړي کاندید املاتړ کړی دی. کایډي ویل هغه تورونه چې د پخوانی مرستیال پیټر ګالبرایت پر د لګولي هیڅ ډول بنسټ نه لري. بیا هم د انتخاباتو په مسالې کې پاتې کیږي. ګومان کیږي چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون به روانونه دي اسد نه وشته منیټي د لانجمنو انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. رويټر خبري ایجنټس د انتخاباتو د نتیجو په حق له درې احتمال مطرح کړي دي. دا تحلیلي راپور چې د افغانستان د انتخاباتو درې احتمالي نتیجې ترسرلیک لاندې خبر شوی، اسمت ساروان لوستای دی او غټی کې راوروي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړي پړاو نتیجه به روانه اونۍ د درغلیو له څېړنې وروسته اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وروسته لدی چې په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه ولګول شول، د څه باندې 12% مشکوکو رای بکسونو د بیاکتنې امر وکړ. د دې لپاره چې دا پروسه ژر بشپړ شي، مسؤولو مقاماتو د مشکوکو رای بکسونو نمونې وکتلې او اوس په دې کار کوي چې آیا درغلی په دې پیمانه شوی چې دوهم پړاو انتخابات ترسره شي او کنه. د انتخاباتو لومړنیو نتیجو سره سم ولسمشر کرزی نږدې 55% رای ترلاسه کړی دی، خو که ثابت شي چې د کرزی په ګټه دومره رای تقلبي اچول شوی دی چې د هغه د رایو فیصدي تر 50% کموي، باید له عبدالله سره د دوهم پړاو انتخابات وکړي. د افغانستان د انتخاباتو احتمالي پایلې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له لوري شاید دومره درغلی کشف نشي چې د کرزی د رایو فیصدي له 50% جمع یوې څخه کم کړي، ځکه چې له لومړنیو نتیجو سره سم د ښاغلي کرزی د رایو فیصدي دومره زیاته ده چې د انتخاباتو پر پایلو اغیز نشي کولای. له لومړنیو نتیجو سره سم کرزی له ټول ټال 5 میلیونه او 1 لک چول شوی رایو څخه 3 میلیونه او 1 لک رای ګټلی دي، نو که د هغه 5 لک رای هم ناچله یا باطلې وګڼل شي، بیا به هم 2 میلیونه او 6 لک رای ولري چې د ټولو منل شویو رایو یعنی په 5 میلیونه او 2 لک رایو کې 50% پوره کړي. د انتخاباتو دا نتیجه به ممکن د عبدالله پلویان په غوسه کړي، که څه هم عبدالله بیا بیا ویلي دي چې دی به د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړې ته درناوی وکړي چې یو کاناډایي مشري په غاړه لري او د ملګرو ملتونو له لوري ملاتړ کیږي. عبدالله وایي چې د ده ملاتړي به کوڅو ته د اعتراض په دود راونه وسي، نو د انتخاباتو د نتیجو اعلان به د تاوتریخوالو خطر له ځان سره ونه لري. که څه هم د عبدالله یو پلوي والي عطا نور په زغرده ویلي دي چې که کرزی انتخابات وګټل او د عبدالله له ملګرو چوکۍ واخیستل شوې، نو ممکن تاوتریخوالو ته مخه کړي. خو ښاغلی کرزی بیا بیا ویلی دی چې دی به په حکومت کې د ښاغلی عبدالله د ګډون هرکلی وکړي، مګر عبدالله وایي چې دی به هیڅ چوکۍ ونه مني. که د انتخاباتي کمیسیون له لوري درغلی دومره وپیژندل شوې چې دوهم پړاو انتخاباتو ته اړتیا پیدا شي، که داسې وشي د کرزي د رایو فیصدي تر 50% کم شي د دوهم پړاو انتخابات به خامخا ترسره کیږي. کرزی هیله لري چې داسې ونه شي، خو احتمالا له دې پرته چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ومني ممکن بله لار ونه لري. د افغانستان د انتخاباتو له قانون سره سم که هیڅ کاندید د ټولو منل شویو او اچول شویو رایو په سلو کې 50.1 ترلاسه نه کړه، د دو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به په دوو اونیو کې دننه دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مقاماتو مخکې تر مخکې د رایو پاڼې چاپ کړي دي او وایي چې د دوهم ځل انتخاباتو د ترسره کولو لپاره په روان اکتوبر او یا د ورپسې میاشتې نومبر په لومړیو کې چمتو دي. که دوهم ځلي انتخابات هم ترسره شي بیا هم داسې ښکاري چې کرزی به یې وګټي، که څه هم عبدالله به هڅه وکړي چې د ځینو سیمو د نفوس د خاوندانو ملاتړ ترلاسه کړي چې په لومړي پړاو کې د کرزی ننګه وکړه. نړیواله ټولنه او افغان چارواکي به تر فشار لاندې وي چې بیا زیاته درغلي ونه شي، خو طالبان به بیا هم هڅه وکړي چې انتخابات لږ تر لږه په هغو سیمو کې ګډوډ کړي چې دوی پکې نفوذ لري. درېمه لار، په وروستیو ورځو کې په دې اړه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي چې د هوا سړېدل او د ژمي رارسېدل به ممکن د دوهم پړاو انتخاباتو مخه ونیسي. دې مسئلې دا اوازه پیاوړې کړې ده چې موقت یا عبوري حکومت جوړ شي یا لویه جرګه راوبلل شي چې د لانجې د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. خو دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټولو مشکوکو رایو د بیا کتنې پر ځای یوازې د هغو د 10% نمونې څیړي، تمه کیږي چې دا لړۍ په همدې اونۍ کې بشپړه او د انتخاباتو نتیجې اعلان شي. نو په دې حساب د اړتیا په صورت کې د دوهم ځل انتخابات ترسره کیدای شي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د اعلانمنو انتخاباتو په اړه مو، البته د نتیجو په هکله مو، د رویتر خبری آژانس د تحلیلي مطلب مهمې برخې واورېدې. دا تحلیلي مطلب په دې تحلیلي مطلب کې درې احتماله مطرح شوي وو. د کابل چاپي خبرونو هم د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه بیلابیل مطالب خپاره کړي دي. د دې ترڅنګ په دې ګڼو کې پر سیمه ییزو موضوعاتو، دغه راز د امنیت او د سولې په هکله هم لیکنې چاپ شوي. دا خپرونه او ورځپاڼې زموږ همکار کتلي او مهمې برخې راوړوي.
اراده په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د کاناډا د پارلمان د پریکړه راخسته چې په افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت به دوام وکړي. ورځپاڼې وړاندې د کاناډا د صدر اعظم د وین په حواله لیکلي دي چې د کاناډا حکومت پریکړه کړې چې په 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو د ماموریت د پای ته رسېدو وروسته هم په افغانستان کې خپل یو شمېر سرتېري وساتي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د افغانستان روان امنیتي حالات څېړلي او د شتو ستونزو د حل لپاره یې د پراخو هڅو غوښتنه کړې. ورځپاڼې په جلا مطلب کې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دغه هېواد د پولیسو انتقاتنه کړ او لیکلې ده چې د پیښور پولیس افغان کډوال زوروي. ورسپانه یو انزور هم خپور کړی چې پکې یو افغان کډوال په داسې حال کې خودل کېږي چې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. هیواد په خپله سرمقاله کې بیا هم د انتخاباتو د روسیو نتایجو د ژر اعلانولو غوښتنه کړې او لیکلې ده چې د نتایجو په اعلان کې ځنډ د خلکو د ژوندانه ټول اړخونه اغېزمن کړی دی. ورسپانه په جلا مطلب کې د انتخاباتو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د رول په اړه د ولسمشر کرزي پرونی څرګندونې راغستې او لیکلې ده چې قاعده د افغانستان په باب ښه نیت لري، خو له افغانستان څخه بهر یو شمېر کړې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. ورسپانه په یو بل ځای کې د قاعده د روسیو څرګندونو په استناد لیکلی دی چې د پخوانی مرسل ګاربرډ چې د تیلو نړیوال غل دی په انتخاباتو کې د درغلیو هڅه کوله. ویسا به د خپل لومړي مخ په سر کې لیکلی دی چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او امریکایانو ترمنځ پټې ناستې کېږي. ورسپانه د دې مطلب په دوام لیکلی دی چې د انتخاباتي شکایتونو بهرني غړي له مشکوکو امریکایي کسانو سره د شپې لخوا په پټو غونډو کې د انتخاباتو په اړه پریکړه کوي او د دغه کمیسیون افغاني غړي له ټولو مهمو پریکړو نه خبره ساتل کېږي. ورسپانه د خپل لومړي مخ غټ څلیک د افغانستان د شمالي سیمو د امنیتي ستونزو په اړه د ولسمشر کرزي پرونی څرګندونو ته ځانګړې کړې او لیکلی دی چې اوس په دې مسلې غور روان دی چې آیا د شمال ختیځ نه امنی د همدې هلیکاپټرونو په وسیله د وسلوالو په لیږلو تړاو لري او که څنګه. د ورسپانه په سرمقاله کې د راتلونکي افغان کابینې د وړتیاو په څرنګوالي تبصره شوې او په دې ترڅ کې ځینې سپارښتنې هم شوې دي. افغانستان ټایمز په خپله سرمقاله کې په پاکستان کې روسي ځان وژونکي حملې څېړلې او لیکلی دی چې دغو حملو دا ثابته کړه چې طالبان د بیت الله مسعود د ځای ناستې تر مشرۍ لاندې بیا منظم شوي دي. ورسپانه په یو جلا څېړنیز مطلب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د زیاتولو په مسله تبصره کړې او دا اقدام د ځینو دلایلو له مخې ناسم بللی دی. ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې کېدونکې ځان وژونکې حملې انځور کړې او پکې دا ښودل شوی چې ځان وژونکې هڅول کېږي چې د خلکو په منځ کې چاودنې وکړي. اصلاح او انیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلی دی. انیس په خپله سرمقاله کې د ملګرو ملتونو په روسیو څرګندونو تبصره کړې او لیکلی دی چې که آیا د انتخاباتو په اړه ټول ابهامات روښانه کړل. خو اسلام په خپله سر مقاله کې لیکلی چې د انتخاباتو د روسیو نتایجو په اعلان کې رامنځته شوي ځنډ په هیواد کې د سیاسي بې باورۍ او اقتصادي ستونزو سبب ګرځېدلی، او راه نجات په یو مطلب کې د افغانستان له روانو حالاتو سره د اوباما د حکومت چلند څېړلی او لیکلی دی چې د اوباما د ادارې په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې بدلونونه منفي وو. ورځپاڼه په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لګښتونه څېړلی او لیکلی دی چې په افغانستان کې د هر بهرني سرتېري کلانه لګښت له 1.5 لک پاونډونه اوړي. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې هغه ستونزې رابرسره کړې چې په ژمي کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې خلک ورسره لاس او ګریوان وي. ورځپاڼه وړاندې دولتي چارواکو ته دا سپارښتنه کړې چې د غفلت له خوبه دې پورته شي او مخکې له دې چې خلک یو ځل بیا په راروان ژمي کې له سختو ستونزو سره مخ شي د هغې مخنیوی وکړي.
د ماسپخین 2:21 کیدونکو دی، تاسو ازادي رادیو اوري. د جرمنی ان ډی آر رادیو راپور ورکړی چې د جرمنی پوځي تومانچې د افغانستان او پاکستان د وسلو په تور بازارونو کې پلورل کیږي. د ان ډی آر په راپور کې ویل شوی ګمان کیږي چې دا به د هغو 10,000 تومانچو یوه برخه وي چې جرمنی په 2006 کال کې د افغانستان د پولیسو او ملي اردو لپاره استولې وي. د جرمنی په پخواني ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو چارواکو په دې برخه کې د تحقیقات غوښتنه کړې ده. په دې اړه د آلمان د خبري اژانس د راپور مهم ټکی احمد اتکل وړاندې کوي.
ان ډی آر رادیو وایي چې د دې ورکو تومانچو پته لاستولو وروسته نه د جرمني حکومت ته ولګېده او نه د امریکا په مشرۍ امنیتي ډلې ته. په تور بازار کې د وسلو سوداګرو د دې رادیو خبریال ته وویل چې سلګونه جرمني تومانچې د خرڅلاو لپاره بازار ته راوړل شوې دي. جرمني تومانچې په افغانستان او پاکستان کې تود بازار او ښه نوم لري او بیا یې له زرو ډالرو اوړي. په کابل کې یو 50 کلن مستعمل جرمنی ټوپک په 1,600 ډالرو چې نږدې 80,000 افغانۍ کېږي پلورل کېږي. د ان ډی آر رادیو په راپور کې ویل شوي دي چې دا وسلې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د اوسنیو او پخوانیو افسرانو لخوا تور بازار او د صوبه سرحد او قبایلو سیمو ته وړل کېږي او پلورل کېږي. د راپور له مخې جرمنی تومانچې د افغانستان په شمال کې هلته چې جرمني ځواکونه دیره دي هم پلورل کېږي. د جرمنی دفاع وزارت ان ډی آر رادیو ته وویل چې دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته د 2006 کال په جنوري میاشت کې 10,000 زړې والټر پی یو ډوله تومانچې ورکړې څو د پولیسو د نوي ځواک او ملي اردو پر منصوبانو یې وویشي. د جرمنی د شنو ګوند او د پولیسو تجارتي ټولنې په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په 2006 کال کې افغانستان ته د دې تومانچو د استولو پریکړه له دې یو کال مخکې په استثنایی ډول او د جرمني حکومت د دې اصل له مخې وشوه چې له جرمني وسلې څخه د ناټو لغړو پرته بل هیواد کار نشي اخیستلی. خو په دې برخه کې د جرمني د هغه مهال د سوسیال ډیموکرات او شنه ګوند ائتلافي حکومت دا پریکړه پارلمان ته د تصویب لپاره هغه وخت ورسېده چې د تومانچو جوپه لا د مخ افغانستان ته استول شوې وه. د شنه ګوند وایاند وینفرید ناختوی د جرمني د هغه وخت حکومت په بیغوري تورن کړ. وی ویل دا به ډیره خندونکې خبره وي که جرمني عسکرو ته د هغې وسلې لخوا ګواښوشي چې د جرمني له لوري په غیر مسؤولانه ډول افغانستان ته استول شوي دي. د پولیسو د تجارتي ټولنې یو مسؤل مقام وویل ویره له دې ده چې کېدای شي دا وسلې د بدو خلکو لاسته ولویږي. د زیاته کړه دا د جرمني سرتیرو لپاره چې هلته دیره دي او د افغانستان د امنیت لپاره یو خطر دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري. د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي امنیت ټینګ دی خو د بیا رغونې کارونو ته اړتیا لري. دوی وایي لویې ویالې پاکول غواړي او په روغتیایي برخه کې هم ستونزې لري. افغان دولت په دې وروستیو کې د هیواد په سطحه بشپږ ولسوالیو کې د یو ځانګړي پروګرام له مخې د ولسوالۍ د ښه دولتدارۍ په برخه کې نوې هڅې پیل کړي. په دې نیت یو دولتي هیئت دې ولایت ته ورغلی او غواړي چې دا پروګرام په ناوې او نادلي ولسوالیو کې تطبیق کړي. په دې اړه نور حال له هلمند زموږ د خبریال په راپور کې اوري.
د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې امنیت ټینګ دی. دولت د دوی سره د بیا رغونې په برخه کې پوره مرسته وکړي. دوی وایي د تیرو څو میاشتو راهیسې یې کروندې په واټر پمپونو باندې خړوبوي، ځکه د دوی په خبره لوی ویالې له ډېره وخته ناپاکه دي او اوس مهال د زیاتو اوبو د تیرولو وس نه لري.
زما نوم شاولی دی. مشکل د اوبو نه لرو، دا اوبه نه لرو. په سړه تېر سولي موږ ګرد ناکاره دي چې اوبه ډېرې کې پر سړکانو اوړي، خلکو کورونه اوړي. یا دا غټه بغرا ده، دا نوې بغرا نه ده. دا وګر سری وسو پروش کا دای سیمه شپ واټر پمپ ودا خپل مزکه وبو ودا بغرا وب یو څاک نس یا تر وس خچانه من رسره کړه. وشتنه مو دغه چې دا ول کار سی وب ډیر سی بس موږ دغه مشکل.
د نوی ولسوالۍ اوسیدونکي د دولت نه د ښه دولتدارۍ تر څنګ په هغه ولسوالۍ کې د پراخو نورو پروګرامونو د پیل کېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورځو کې افغان دولت غواړي چې د افغانستان په سطح په شپږو ولسوالیو کې د ښه دولتدارۍ د جوړولو ازموینه وکړي. چې په دې لړ کې هلمند ته د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال برما کریمي، د مالیې، معارف او د کلیو د پراختیا او بیارغونې د وزارتونو استازي راغلي وه او په دې لړ کې ناوا او ندالي هغه ولسوالۍ ونومولې چې په دې پروسه کې باید شامل شي. د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې مرستیال برما کریمي وویل موږ له دې امنیت نه چې دلته په لاس راغلی دی کار اخلو او د دولت ټولې هغه ادارې چې اوس په ناوا او ندالي ولسوالۍ کې نه دي موجودې د خلکو خدمت ته چمتو کوو.
تصمیم گرفته
دی وای زموږ اداره غواړي چې له فرصت نه چې په دې ولسوالۍ کې لاس راغلی دی په داسې ډول سره کار واخلو چې ټول موږ د ولس خدمت ته لار پیدا کړو. هېواد کې شپږ ولسوالۍ باندې د ښه دولتدارۍ پروسه تطبیق کړو. په دې کې د هلمند ولایت درې ولسوالۍ نادالي او ناوا ورګډې شوي دي. ده وویل په نږدې ورځو کې به په ناوا کې د ټولنیزې شورا د غړو د ټاکلو لپاره د ناوې د خلکو منځ کې ټاکنې وسي او دا شورا به د دوی سره د ښه حکومتدارۍ په برخه کې مرسته وکړي. په ناوې ولسوالۍ کې یو شمېر کسان شکایت کوي چې روغتیایي ستونزې سترسې وي دي او د لارو د خرابتیا له امله یې کله کله مریضان لشکرګاه ته د رسېدو په لاره ساه ورکوي. خو د هلمند والي ګلاب منګل د نوې ولسوالۍ د خلکو په غوښتنه ټینګار وکړ چې په لنډو ورځو کې به د دوی سیمه ییز کلینک نه یوازې ورغول سي بلکې ډېر ژر به ورته دارو او ډاکټران واستوي.
د کلینک پاکله به وظیفه ورکړې ده. ډېر ژر به کلینک چې انتقل شوی دی بلې سیمې ته هغه به انشاءالله راځي. دا مرکزي کلینک به هم ترمیمېږي او د نورو کلینکونو د ترمیمولو لپاره به هم د ساتمې وزارت په هم یادونه ونه کړه. د ساتمې د وزارت استازی هم دلته دی، هغه به انشاءالله په خپله برخه کې کار وکړي. په راتلونکو پروګرامونو کې چې ما یې مخکې یادونه وکړه، هم د ساتمې په برخه کې، هم د معرفت په برخه کې، هم د زراعت په برخه کې، هم د کلو پراختیا په برخه کې، د مالیې د وزارت استازی دلته حاضر دی. په دې ټولو برخو کې به انشاءالله یو جامع پلان د نوې لپاره جوړیږي او دې پلان کې به خپل ولس بلې پلان نه خبريږي چې په دې پلان کې دا کارونه شامل دي.
د نوی ولسوالۍ خلک دا شکایت هم کوي چې د پور ځونی اصلخیزو سیمو د پروګرام تخمونه او کیمیاوي سري بې کیفیته دي.
د هلمند نوی ولسوالۍ د اوسیدونکو د شکایتونو په اړه مو راپور واورید. او اوس هم یوه سیمه ییزه موضوع د سواد درې په شنګله سیمه کې د یوې چاودنې په ترڅ کې شاوخوا 500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا چاودنه د پولیسو یو مرکز ته نږدې له ګڼه ګوڼې ډک یو بازار کې شوې ده. زموږ خبریال په اړه له پېښوره راپور لري.
دا چاودنه د دوشنبه په ماسپخین د سواد د شانګلې علاقه دارې په الپوري کلی کې د پولیسو د یو مرکز سره په خوا کې وشوه. په دې چاودنه کې د 28 کسانو د وژل کېدو او د سلور سلويختو نورو د ژوبلې دوه راپور ورکل شوی دی. د پولیسو ځایي منابع وایي دا د ځانوژنې حمله وه او بریدکوونکي په ځان او موټر پورې چاودېدونکي مواد تړلي وو. په دې حمله کې د پولیسو او د فوج سرتېري مړه یا ژوبل شوي دي. د شانګلې نه د پاکستان د ایالتي پارلمان وکیل فضل الله وایي له حملې وروسته د وسلوالو طالبانو او د پولیسو د مامورینو تر منځ د ډزو تبادله هم شوې ده او وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو سیمه کلا بند کړه. عیني شاهدان وایي چاودنه د ګڼې ګوڼې نه په یو ډک بازار کې شوې ده چې د پولیسو او د فوج د سرتېرو ترڅنګ ولسی خلکو ته هم پکې د سر او مال تاوان ور اړولې دي. امجد خان په الپوري بازار کې د یو ان ډی پی په دفتر کې مامور دی. هغه وایي په پیخه کې ټپي شوي کسان د الپوري روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. ډاکټران د ځینو ټپیانو وضع د اندېښنې وړ ښایي. د الپوري یو اوسیدونکي رفیع الله د ازادي راډیو ته وویل
او زیاتره خلک چې دی هغه زخمي دي کوم غټ هسپتال چې دی هغه په الپوري کې دی. او الپوري هسپتال په کې زیات نه زیات د لس کسانو د 12 کسانو د بسترې انتظام نه پکې، د مریضانو انتظام نه پکې. نو هغه چې کوم نږدې هسپتال دی نو هغه د خوځښیلې دی چې په خوځښیلې کې کم از کم د 40 کسانو نه 50 کسانو کېدای شي. خو څنګه خوځښیلې کې هم د کرفیانو د وجه
د پاکستان د مشرانو جرګې غړی سناتور راحت حسین د شانګلې سیمې سره تړاو لري. نوموړی د دې چاودنې په اړه وایي
کې شانګله د سي علاقه ده چې دا یو پر امنه او د اپریشن په دور کې په شانګله کې هم هغه شانې بدامنی نه و چې کوم په سواد کې یا په دیر کې یا په نور علاقو کې و. ځکه د شانګله خلک د انتهایي مذهب سره وابسته خلک دي، خو یو دا خبره ده چې داسې حرکتونه نه د اسلام سره تعلق ساتي او نه په دې باندې اسلام راځي، بلکې دا د اسلام د بدنامۍ او د دین د بدنامۍ یو سبب ګرځېدلی شي.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د چاودنو، ځانمرګو بریدونو او تروریستي پیښو لړۍ یو وار بیا پیل شوې ده. د اکتوبر په 9 نیټه د پیښور په خیبر بازار کې د یوې ځانمرګي حمله په ترڅ کې 1500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د شنبې په ورځ 9 تنه وسلوال په راولپنډۍ ښار کې د پاکستان د فوج مرکزي قوماندانۍ ته ننوتلي وو چې ځینو یې د یک شنبې تر سهاره د پاکستان د فوج څلوېښت مامورین یرغمال نیولي وو. د وزیر څارونکي وایي د حکیم الله مسعود په مشرۍ کې د پاکستان د طالبانو غورځنګ په دې وروستیو کې بیا منظم شوی، او مخکې تر دې چې د پاکستان فوج په وزیرستان کې عملیات پیل کړي، دوی هر ورځ د پاکستان په یوه برخه کې بمی چاودنه یا ځانوژونکي حمله کوي.
د پاکستان د ازادي راډیو خبریالو چې د سواد دریب شانګله سیمه کې د نننۍ چاودنې حال راکاو. په نننۍ چاودنه کې ویل کیږي چې د 500 په شاوخوا کې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او اوس هم دوه نیمې بجې دي. فرشته جلال زی ته وار ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه راواوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي مصطفی بارکزی استعفا وکړه. د کندوز چارواکي وایي چې 15 تنه وسلوال طالبان یې ژوندي نیولي چې د دوی یو شمېر مهم قوماندانان هم پکې شامل دي. لشته لږه څلوېښت تنه نن سوات ته نږدې په یوه چاودنه کې چې ویل سوي شایي انتحاري حمله وه ووژل شول. ایران د خپل اتومي پروګرام په اړه د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې رد کړې. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن چین ته ځي، او لږ تر لږه شپږ تنه نن د چین په ژینجیانګ ولایت کې په دغه هیواد کې د جولای میاشتې په خونړیو تاوتریخوالو کې په قتل او نورو جرمونو کې د لاس لرلو په تور په مرګ محکوم شول.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. یو مرستندوی مسه په جلال آباد کې د سولې په تامین او اجتماعي پرمختګ کې د ځوانانو د رول پراخېدو په نیت د څو ولایتونو د پوهنتونونو محصلین او د مدني ټولنو ځوانان راوځي کړي وو. په دې هکله مو راپور درته غوره کړی و، خو وخت ورته پاتې نه دی ځکه چې دوه اونیز پروګرامونه لرو. دا راپور په بل خپرونه کې اورېدلی شي، خو اوس لومړی د سپورت خپرونه واورئ او ورپسې هم د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام خپرېږي.
لوبو لميدانا بيوتيفلي هيت واز ان ذا اير بت نو تشانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د سپورت او ورزش مینوالو، زما رضوان مراد او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنئ. د ازادي راډیو د سپورت په دې خبرونه کې نن تاسې د افغانستان د کرکټ، ټینس د لوبو او په نړیواله سطح د فوټبال د مسابقو او نړیوال جام ته د تیاریو په اړه تازه معلومات اوریدلای شئ. په کابل کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو د ملي ټیم د انتخاب لپاره ازمایښتي سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټه کې مو د انتخاباتو له نتیجو خبرو. په دې اړه هم درته ریپورت لرو چې د افغانستان د هلکانو او انجنونو د ټینس ټیم د محل هیواد نه بهر په آسیایي مسابقو کې ونډه لري. او په مصر کې د شلو کلونو څخه د کم عمره فوټبال ټیمونو ترمنځ د نړیوال جام د روانو مسابقو په 2010 کال کې په جنوبي افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د ټیمونو د انتخاب د سیالیو په اړه هم درته ورستي معلومات خبرو. د افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې د کرکټ د نړیوالو مسابقو لپاره له 19 کلونو څخه د کم عمره ورزشکارانو یو ټیم غوره کړي. په دې اړه د جمعې د ورځې راهیسې په کابل کې د کرکټ د ځوانو ورزشکارانو امتحاني مسابقې پیل شوې چې د هیواد د مرکز او ولایتونو څخه باندې 250 ځوانانو ورزشکارانو پکې ګډون کړی دی. د کرکټ د 19 کلونو څخه د کم عمره ورزشکارانو ترمنځ د دغو امتحاني مسابقو حل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس خالق داد نوري وویل
دې مسابقو ته د هیواد مرکز ولایتونو د کرکټ کابو 300 ځوان ورزشکاران بلل شوي چې یو لړ امتحاني مسابقې ترسره له 19 کالو څخه د کم عمره ورزشکارانو یو ټیم به ترې غوره او د 2000 میلادي کال د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې به ګډون وکړي. خاغلی نوری وویل
راتون کې دوه درې میاشتو کې جام جهاني شروع کیږي په نیوزیلند کې او د هغې لپاره موږ دغه پروګرام نیولی دی تر څو وکولی شو چې په سطح د افغانستان ډېر ښه او با استعداده لوبغاړي لاسته راوړو. د الله په کومک او مدد وکولی شو چې موږ د دنیا ښو ملکونو ته ماتې ورکړو. د بعضې د هغه مخکنیو لوبغاړو په شمول سره 22 لوبغاړي د یو تربیتي کیمپ دپاره چې بلاخره د هغې نه بیا 14 لوبغاړي پاتې کیږي او موږ انتخاب کړو.
د افغانستان د کرکټ ځوانو ورزشکارانو سباندې یوه میاشت مخکې د کاناډا په هیواد کې یو لړ مسابقې ترسره کړې چې د افغانستان د کرکټ ټیم پکې دوهمه درجه خپله او د دې قابلیت یې وموند چې د راتلونکي میلادي کال په سر کې نیوزیلینډ ته لاړ او د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې د افغانستان د کرکټ د ځوانانو او ملي ټیم دواړو سره له دی چې ډېر لږ امکانات لري خو بیا هم په ډېره لږه موده کې د دې وړ شول چې په سیمه ایزو او نړیوالو مسابقو کې ګډون وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان د ځوانانو د کرکټ د ټیم غړی نورالحق ملکزی چې په کاناډا کې په جوړ شوي تورنامنټ کې ګډون کړی و وایي چې که له دوی سره مرستې وشي دوی به هیواد ته نور ویاړونه هم ور په برخه کړي. دی وایي
زه به دا وایم چې افغانان یو خدای استعداد لري. لکه امکانات چې تاسو نور ممالک وګورئ چې هغوی سره کم سامان کم رقم امکانات هغوی سره دی هغه په نیمه موږ نشته خو بیا هم افغانانو کې یو خدای استعداد دی. افغانستان کې یو د افغانیت یو جذبه دی. موږ همیشه چې چیرته ځو نو زموږ افغانان چې چیرته ځي هغه یو افغاني جذبې سره ځي او د الله په فضل کرم سره د افغانانو په دعاګانو سره موږ دغه میچونه هر ځل چې ځو لکه قهرمانیانې راوړو. دا وایم چې د افغانستان امکانات لکه ورځ په ورځ انشاءالله ښه به شي او تقاضا دغه د افغانستان حکومت او د افغانستان کرکټ بورډ نه چې د ورزشکارانو ته کوم سهولت یا کوم فیسلټی دغه باید ټول مؤثر شي.
تیره میاشت په کاناډا کې د کرکټ د مسابقو وروسته د افغانستان د کرکټ شپږ تنه ځوان ورزشکاران بیرته هیواد ته راستانه نه شول. خلک وایي هیله ده چې د کرکټ د ورزشکارانو په راتلونکي سفر کې دغه پیښه بیا تکرار نه شي. دوی دا هم وایي د کرکټ بورډ باید زیاته هڅه وکړي چې مستحق ځوان ورزشکاران دغو مسابقو ته انتخاب کړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټه کې انتخابات شوي دي. دغه راز د افغانستان د ټینس ځوان لوبغاړي چې 15 تنه انجونې هم پکې شاملې دي په اشخابات کې په آسیایي سیالیو کې ونډه لري. د همدې موضوعاتو په اړه حسیبه شهید د ملي کمیټې له سکرتر جنرال جان عالم حسنی سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي
خبرات مخکې هفته کې د اولمپیک د ملي کمیټې انتخابات شروع شوه چې البته په دغه انتخاباتو کې د شورای آسیایي نماینده رضا کریم پکې ګډون کړی و او دغه انتخابات د اوویشت فدراسیونونو چې حق د رایې درلودله په هغله د رئیس د اولمپیک چې محمد ظاهر اخبر و کسان کاندیدو دو سره په رقابت کې محمد ظاهر اخبر په اکثریت اتفاق راتله نه شوه او سکرتر جنرال ته وښیه وه چې درې کسان موږ کاندیدو اکثریت وګټله او مظفری صاحب چې د معاونت پوست د اکثریت سره د معاونت پوست وګټله یو خزینه هم صفت معاون د ادارې د ملي کمیټې انتخاب شو سره او په ډېره ازاده او صمیمي فضا کې په ډیموکراسي سیستم باندې دا انتخابات ترسره شوي.
د افغانستان د ټینس د ملي ټیم 15 جون هم بهر ته تللي که په دې ارتباط موږ ته معلومات راکوي مننه.
خبر دا وی چې تاسو وداوم چې موږ سفرون ډیر زیات شوي اوس د الله په فضل باندې موږ په جوانی په ملي کې خلل لاره پیدا کړه په دغه انتخاباتو باندې وروسته او موږ کولای شو په افغانستان د ورزشکاران په ټول ملي او تاریخي بریزادادو کې ګډون وکړي چې زه وایم چې موږ مخکې موږ څو ورځې بعد به موږ د تیم بلار شي تایلند ته اندور لوبي به ترسره کړي او موږ د اوس جلس کلم ورزشکاران د تینس په لوبو کې چې اووم تاریخ د اکتوبر نه شروع شوی تر اتلسم تاریخ پورې د انتخابات په ښار کې جریان لري. نه کسان زموږ ورزشکاران دي چې څلور پکې خزینه او څلور ځوان هلکترفي ځوانان دي او یو ترینر سره چې دغه لوبي آسیایي د آسیا قهرماني لوبي دي چې خوشبختانه تر اوسه نتیجه مثبت ده. نو دغه لوبو نتیجه په آخر کې معلومي چون دغه مسابقې په لیګ په سیستم باندې نیول کېږي او دا څه ټول ملکونه پکې ګډون کړی نو نتیجه به یې په پای کې معلوم شي چې موږ په څومره دیف کې راځو دخل
په مصر کې د شلو کلونو څخه د کمون به فوټبالرانو د نړیوال جام روانې مسابقې مهم پړاو ته واوښتې. بلور ته بیا د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو لپاره چې ټاکل شوی په 2018 کال کې په جنوبي افریقا کې ترسره شي، د ټیمونو د انتخاب سیالۍ په زور او شور سره روانې دي. طاهر روخان درته د فوټبال د وروستیو مسابقو په اړه تازه معلومات راټول کړي دي.
درنو اوریدونکو، په دې وروستیو ورځو کې په ټوله نړۍ کې د فوټبال ډېر مهمې او جالبې پیښې روانې دي چې د هغه د جمهوریت څخه یو هم لکه څرنګه چې متیر هفته ویلي وای، په مصر کې تر شلو کالو پورې د ځوانانو د نړیوال جام لوبې وې. دغه مسابقې په دې ډول ترسره کېدلې چې هغه ټیم چې لوبه به یې بایلله، نو د هغه د پاره په دې لوبه کې د پای په معنا او د ګټونکي ټیم د پاره د فاینل لوبو ته د ورنږدې کېدو په مفهوم. په هغه مسابقه کې چې د سه شنبه په ورځ د کوربه د هیواد یعنی مصر د ټیم او د کوستاریکا ترمنځ وسوه، د مصر ټیم لوبه 2-0 په مقابل کې د کوستاریکا پر ټیم بایلول، چې په دې ډول د مصر ټیم دغه مسابقو ته د دوام ورکولو څخه محروم شو. بل لوبه چې هغه هم د سه شنبه په ورځ وه، د چک د جمهوریت او مجارستان یا هنګری د ټیمونو ترمنځ وه، چې دغه لوبه په عادي وخت یعنی 90 دقیقو کې نتیجه 2-2 په مقابل کې و، چې تر هغه وروسته بیا 2:45 دقیقې دغه لوبې ته دوام ورکړل شو. په دغه وخت کې هم هیڅ کوم ګول تر سره نشو، نو ځکه خبره پینالټیو ته ورسیده چې د هغه په نتیجه کې د مجارستان ټیم اورونکی وګڼل شو او د چک د ټیم د پاره دغه لوبې په قطعي توګه پای ته ورسیده. همدارنګه د جمعې په ورځ بیا په همدې کټګوري کې د کوارټر فاینل لوبې تر سره شوې، چې وا مسابقه د غانا او کوریا د ټیمونو ترمنځ وه، چې د غانا ټیم د کوریا ټیم ته 3-2 په مقابل کې ماته ورکړه. او بل لوبه د ایتالیا او مجارستان ترمنځ وه، چې دا ځل مجارستان ایتالیا ته په اوور ټایم یا اضافه وخت کې 3-2 په مقابل کې ماته ورکړه. په نورو دوو پزلپورو لوبو کې چې د برازیل او جرمنی د ټیمونو او د عربي اماراتو او کوستاریکا ترمنځ وسپې، د برازیل ټیم 2-1 په مقابل کې او د کوستاریکا ټیم هم د عربي اماراتو ته 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه. په دغه اونۍ کې به د مصر د نړیوال جام د فاینل لوبې ترسره شي چې حتمان به ډېر جالب وي. قدرمن اوریدونکو، د تیرې اونۍ د فوټبال په نړۍ کې بل مهمه پیښه په جنوبی افریقا کې د 2018 کال د نړیوال جام د پاره د کوالیفیکیشن لوبې تقریبا په ټوله نړۍ کې ترسره شوې، چې موږ به د هغه د مهمو مسابقو پیلې تازه ته په لاندې ډول درو پیژنو. په هغه لوبې کې چې د روسیې او جرمني ترمنځ مسوله، جرمني 1-0 په مقابل کې د روسیې ټیم ته ماته ورکړه او دغه نړیوالو لوبو ته ځان ته لاره خلاصه کړه. د سلواکیا او سلووینیا د ټیمونو ترمنځ لوبه 0-2 په مقابل کې د سلووینیا د ټیم په ګټه، او د چک جمهوریت او د پولند ترمنځ لوبه 2-0 په مقابل کې د چک د جمهوریت د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. ډنمارک د سویډن سره 1-0 په مقابل کې لوبه وګټله او د جنوبي افریقا لوبو ته شامل شو. همدارس پرتګال د مجارستان سره 3-0 په مقابل کې د پرتګال د ټیم په ګټه، ارمنستان د هسپانیا سره 1-2 په مقابل کې د هسپانیا د ټیم په ګټه، بلجیم د ترکیه سره 2-0 په مقابل کې د بلجیم د ټیم په ګټه، اوکراین د انګلستان سره 1-0 په مقابل کې د اوکراین د ټیم په ګټه، سربستان د رومانیا سره 5-0 په مقابل کې د سربستان د ټیم په ګټه، قبرص د بلغاریا سره 4-1 په مقابل کې، او آیرلند د ایتالیا سره 2-2 په مقابل کې چې ایتالیا د جنوبي افریقا لوبو ته ګام واخیست. او همدارنګه په هغو لوبو کې چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مختلفو هیوادونو د ټیمونو ترمنځ وسپلې، دغه ټیمونه فعلاً د 2018 کال د جنوبي افریقا لوبو ته ځان ته لاره پرانستلې ده. د امریکا متحده ایالات، مکسیکو، برازیل، پاراګوای، چلی او تونس. تر بلې اونۍ پورې تاسو ته ښه صحت او بریالیتوب غواړم.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوې مطالب هم دومره وو. په 00420221120115 باندې ازادي رادیو ته څنګه وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پېژنې کېږي چې بار له دوه چې زبده کار کوم
خبرې تیر شي وي غټولې اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د آزادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی،
د نیمې نړۍ د خبرونې عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. خپل خبرونه ته خرغلاست په روانه خبرونه کې اوریدا چې څنګه خزي کولې شي د نامنوي په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. په همدې اړه په کابل کې د یو شمیر مخکښ خزو دوی ویغونډي حال درکو.
تری واړو کنټریز خزي یو ځای شلو او خپل هغه مسلې چې کوم دي چې کوم وجه نه دا بدامني
بیا به کونړ ولایت تل شو او د دغه ولایت د خزو لستون زبم خبر کړو.
زمونږ د خویندو د لپاره عنعنات او کلتور دي چې زمونږ د خویندو په مخ کې یو ډبه اچولې
او لکه د هر کله د خزو په اړه څو لنډ خبرونه مو هم پیات ساتلې. راټول شوي مطالب زه شریفه صافی تاسو وړاندې کوم. خزی څنګه کولی شي د نامنیو په ختمولو کې خپل رول ولوبوي؟ دا هغه موضوع و چې تیره اونۍ په کابل کې د پاکستان، هند او افغانستان هیوادونو د یو شمیر مخکښو خزو په ګډه دوه ورځنۍ غونډه کې بحث پرې وشو. د ټولنې هغه پاټ کې چې په جګړو کې تر ټولو زیات تاوان ویني او د جنګونو درانه پیټې په خپلو ناتوانو وګوړي، هغه همدا خزی دي. همدغه لامل دی چې د تیر عیسوي کال له مارچ نه را په دې خوا چې د دغو هیوادونو د خزو لومړنۍ ګډه غونډه په ډیلي کې جوړه شوې وه، د یاد شوو درې وړو ګاونډیو ملکونو یو شمیر منورې میرمنې په ګډه هڅه کوي چې په دغه سیمه کې د نامنیو اصلي ریښې پیدا کړي او د شته ناکراریو په اورولو کې د ښځو رول او ونډه راڅرګنده کړي. د پاکستان په پارلمان کې د خلکو استازي او د یاد شوې غونډې یو ګډونواله میرمن بشرمو په دې باب پوښتلې ده چې په یاد شوې غونډه کې د کومو ملکونو څومره ښځو ګډون کړی وو او هدف یې څه وو.
ګوره، دا نن چې مونږ کابل کې راغونډ شوي یو، کنه مونږ دا د دې یو انیشل میټینګ په ډیلی کې شو چې چرته مونږ وی چې د خزی کده د دې درې واړو کنټریز خزی یو ځای شو او خپل هغه مسلې چې کوم دي چې کوم وجه نه دا بدامني ده، پیس نشته ده، په دې باندې مونږ په خپله کې نو جرګه شو په درې واړو کنټریز دا خزی چې کوم لیډ کولی شي دا پروسس. مونږ یو ځای شو او مونږ کی ایشوز ایډنټیفای کړو او هغې باندې مونږ کار شروع کړو. نو د دې مین مقصد دا کو ډیلی کې مونږ ملاو شوي، په دې کې مونږ ډیر کار کړو. بیا نن مونږ کابل کې دا دوه ورځې شناس یو په دکې سیزنو باندې چې کومې مسلې دي، کوم مسلې به مونږ مخکې اوچتو او په ای باندې به د ښځو لکه د پارلیمنت غړو بس رولی، د سیول سوسایټي بس رولی، دا ټول مونږ یو ځای ناست یو، جرګه شوي یو، په دې باندې خبرې کوو.
که میرمنې وکولی شي چې په سیمه کې د روانو نامنیو اصلي لاملونه رابرسیره کړي او د هغو په اورولو کې خپل رول راڅرګند او ادا کړي، نو دا ممکنه ده چې له هره کوره د سولې په لوریون پیل شي. چې د پاکستان، هند او افغانستان د میرمنو ګډې دوه ورځنۍ غونډې هدف هم د همدې ډول یو خوځښت رامنځته کول وو. په همدې اړه میرمن بشرا زیاتوي،
ډېر چې کوم دین دا چې کوم بدامني ده، وار آن ټیرر ده او د اثرات زموږ په خلکو باندې، په ښځو باندې، په ماشومانو باندې، په دې باندې ډېر پیسو شویا او مونږ په دې سیزن چې په دې کې ښځې کوم رول پلی کولی شي، په دې باندې مونږ خبره کړې ده. مونږ د هر ځای نه جرنلستان هم راغلي دي، پارلیمنت غړي هم راغلي دي، د هیومن رایټس اکټیویست هم راغلي دي. یو ځای د درې واړو هیوادونو خزی یو ځای شوي دي او دا اول ځل دی، ځکه چې د پاکستان، افغانستان، پاکستان، انډیا جدا جدا خو یو ځای کېناستلی دي. اوفیشل لیول باندې هم دا سیس په کار دی چې د درې واړه هیوادونو خلق یو ځای شي په افیشل لیول باندې او د پیس جرګې وکړي. نو دا زمونږ هم یو وینا ده چې به مونږ ته یو ځای کې ناستل پکار دي، زمونږ بچو فیوچر لپاره مونږ له کې ناستل پکار دي چې سو پورې امن نه پدې ریجن کې مونږ مخ کې نشو تللی.
ویل کیږي چې د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو ګډه غونډه د ډیلی پالیسی ګروپ په خوځښت جوړه شوې وه. د افغانستان په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازې او د یادې شوې غونډې یوه ګډونواله میرمن شینکی کړوخیل دغه ناسته ډیره ګټوره ګڼي.
که چیرې د ښځو منځ کې موږ همدغه پیژندګلوي رامنځته کړو، یو بل وپیژنو، د یو بل د ګټو څخه وکړو چې حمایت وکړو، او همیشه د دغسې ناوړو فیصلو چې ښځې متضرره کېږي دغه مخنیوی وکړو، نو په دغه خاطر باندې په دې باندې فیصله وشوله چې راځئ چې خپل یو رابط جوړ کړو. نو غواړو چې دغه نشستونو ته همیشه ادامه ورکړو تر څو پورې چې یو مثبت لاسته راوړنه ولرو. په غلطه سیاستونو کې، په غلطه پالیسیانو او ستراتیژیانو کې، په آخر د ورځ کې بشریت صدمه رسیږي، او موږ ښځې د دې دوه چنده قیمت ورکوو.
اوس چې د درې وړو ګاونډیو هیوادونو، هند، پاکستان او افغانستان، د ښځو ګډه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه، کتونکي په دې باور دي چې د هند او پاکستان ښځې په تعلیمي او فرهنګي لحاظ او همداشان په سیاست کې د اوږدو تجربو په لرلو سره د افغانستان له ښځو نه څو ګامه مخکې ګڼل کېږي. خو دا چې په جنګ ځپلي افغانستان کې به ښځې چې په ټولنیزو چارو کې د ګډون ایله څو کلنه او هغه هم د ښارونو په اوسیدونکو ښځو پورې محدوده تجربه لري، څنګه کولی شي چې په هیوادنیو مسایلو او په تیره بیا د جنګ په شان غټو مسلو په اورولو کې خپله ونډه واخلي، دا به وخت او د دغو میرمنو راتلونکي هڅې په ډاګه کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
کونړ د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته په ټولنیزو چارو کې د ښځو ونډه ډیره کمه تر سترګو کیږي. په دغه لری پراته سرحدي او وروسته پاتې ولایت کې ناامني، حاکم دودونه او رواجونه، او د ښځو د تعلیم د کچې ټیټوالی هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې یې د ښځو فعال حضور او د دوی هڅې کمزوري کړي دي. له دې سره په څنګ کې د دغه ولایت میرمنې له ډیرو نورو ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي، چې یو شمېر یې د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس میرمن مرحبا کریمی د تلیفون په کرخه مقتدا سیادې کړې.
د ښځو په مخ کې چې کومې پرتې ستونزې دي، زموږ د خویندو چې هغوی نه پرېږدي چې خپل هغه حقوق چې شریعت ورکړي وي، اساسي قانون ورکړي، د هغوی نه مستفید شي، هغه زموږ د خویندو دپاره عنعنات او کلتور دي. د تعلیم نه محروم پاتې دي. خو دغه بعضې پښتو ټکي دي چې زموږ زیاتره خویندې چاپېریال کې گرفتاره دي، او بل هغه ستونزې دي چې زموږ خویندې اوس هم په بدو کې، په بدل کې، په قرض کې، حتی جرمې ورور کې، او هغه خور ورکول کېږي.
په کونړ ولایت کې هم لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د ښځو چارو ریاست په نوم یوه اداره او د هغې تشکیلات شته دي. موږ له میرمن مرحبا کریمینه دا پوښتنه هم وکړه چې دوی د ښځو په برخه کې په دغه ولایت کې د یوازنې مسؤلې ادارې په توګه د کونړیو میرمنو د یادو شوو ستونزو د اورولو لپاره څه کړي دي. هغې وویل
خو بیا هم سره د دې نه د پخوا په وختونو نسبتا کله نه چې د ښځو چارو ریاستونه په ولایتونو کې ایجاد شوي دي، دوی د میډیا د لارې، د ورکشاپونو لارې، سیمینارونو د لارې، د شوراګانو د لارو موږ دغه غږ د ښځو پورته کړی چې دا د ښځو حق دی، مسلمان کې راشي، په خپل تعلیم کې، په وظیفه کې، په دولتي غیر دولتي ادارو کې دوی باید خپل ورونو سره اوږه په اوږه کار وکړي. نسبتا د نورو ولایتونو نه کونړ د دې نه ډېر، یعنې کوم یو چې بیخي دا مسایل نشته، خوشته خو ډېر زیات کم یوازې د ښځو چارو ریاست دی. په دې لاره کې دغه موږ رول لوبولې، دا پالیسي زموږ دغه ده چې موږ د ملا امامانو د لارې، د قومي مشرانو د لارې، د میډیا د لارې، تلویزیون اخبار د لارې باید موږ د ښځو دپاره دا غږ پورته کړو.
دغه راز د کونړ ولایت د حقوقو د ریاست مدیره میرمن زیا ګل صافی وایي چې زموږ په ریاست کې د تاوتریخوالي مختلفې قضیې ثبت شوې دي، او موږ د دغو قضیو د حل لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوو.
په مختلفو بحثونو کې دوسیګانې راځي، علت کوف دی، سوختګي دي، وهل شوي دي، د کور نه شړل شوي دي، اختطاف شوي دي، په دغه مختلفو دوسیګانې موږ دلته راځي. خو چې بعضې دوسیاګانې دلته زموږ خپل په ریاست کې رئیسي صاحب په همکارۍ او د سپینګیرو او د نورو خلکو په جرګې په دغه باندې حل فصل کېږي، او بعضې چې کارنوالۍ ته ځي یا قومندانۍ ته ځي، د هغې په سندې ته وروسته موږ بررسي کوو. د هغه حده پورې موږ کوو تر څو چې هغه موضوع حل شوي نه وي.
د دغه ولایت میرمنې شکایت کوي چې د دولت او مرستندویو ادارو لخوا له دوی سره د میرې مور سلوک کیږي او په دغه ولایت کې میرمنو ته د کار موندلو، د دوی وړتیاو ته د ودې ورکولو او په حرفوي برخو کې هغوی ته د زده کړو د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هیڅ د پام وړ کارونه نه دي شوي. د اسدآباد ښاري به اوسیدونکي او د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست کارکوونکي میرمن الهامیه له دولت او مرستندویو ټولنو نه غواړي چې دوی ته د حرفوي او مسلکي زده کړو کورسونه جوړ کړي څو دوی وکولی شي خپل وړتیاو ته انکشاف ورکړي او ورو ورو پر ځان ډاډه او د خپلو کورنیو مرستندویو غړي شي. هغه زیاتوي
دغه پروژې خو زیاتره مثال ته توجه نه کوي، لکه نور کلم دي مونږ د راډیو تلویزیون له لارې چې اورو چې نو ځین کې مونږ څه دوره کار کوي هغه به کار ته مونږ زیات نه کوي. دلته خو خپل د کونړ ولایت زیاتره خویندې چې دي کونډې غریبې بې وسه خلک دي، کوچې ته دغه مونږ دلته د کونړ ولایت ډېره توجه کوي. دا خره په کارونو باندې مصروف شي، یو په دې کار دا دې کار ښځې په کار باندې وګمارل شي، بل بې اقتصادي وضع ښه شي د دې خلکو کنه. یعنی مونږ څه شته دی خو ډېر
د کارپوهانو په وینا د افغانستان دولت او مرستندویو مؤسسو ته پکار ده چې په ټول افغانستان کې ښځو ته په متوازن ډول د کار او ژوند شرایط برابر کړي، داسې نه چې په یوه ولایت کې په لسګونو مؤسسې د ښځو لپاره په کار بوختې وي او دولت هم هلته ډیره پانګه ولګوي خو د بل ولایت میرمنې بیا بیخي هیرې شي. د هر ولایت خلکو ته هم پکار ده چې د ژوند په ښه کولو او ترقی په کارونو کې برخه واخلي او د دغه هڅو ملاتړ وکړي.
د ازادي راډیو خبرونې په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
عزتمنو اوریدونکو، او اوس به هم له وکمی رشیدی څخه د خزو پاړه څولندو خبرونه ته غوږ شو.
د پښواک د خبري ایجنسی خبر لمخې تیرونه په کابل کې یو شمیر خزینه افغان خبريالانو ته د فوټو ژورنالیزم 15 ورځنی ورکشاپ جوړ شو. په دغه ورکشاپ کې د فنن هیواد یو شمیر فوټو ژورنالیستانو خزینه افغان خبريالانې د فوټو ژورنالیزم له نویو او نړیوالو اصولو څخه خبري کړې او د 15 ورځې لپاره یې هغوی ته د ټلویزیون او خبر لپاره د انځورونو د اخیستلو نوې طریقې وروښودې. یاد چې ورکشاپ د فنلند هیواد د خزینه خبریالانو د ټولنې لخوا د 15 ورځې لپاره په کابل کې جوړ شوی و. تیرونه په سریپل کې یو شپږ کلن انجلۍ ووژل شوه. د بینوا د خبر لمخې د دغې کوچنۍ انجلۍ کورنۍ چې مړی یې د سریپل روغتون ته لېږدول شوی ادعا کوي چې یو 28 کلن سړی په دغې انجلۍ له جنسي تیري وروسته هغه وژلی ده. د سریپل د ولی مرستیال قمرالدین په ګوسفندي ولسوالۍ کې د یوې شپږ کلنې انجلۍ وژنه تایید کړې ده. په سریپل ولایت کې د بشر د حقوقو اداره وایي چې دغه کوچنۍ انجلۍ له هغه وروسته چې جنسي تیری ورباندې شوی دی وژل شوې ده. د پژواک اژانس د خبر له مخې تېره اونۍ په لغمان ولایت کې د څلورو ښوونځیو د نوې ودانۍ جوړول پیل شول. د دغو ښوونځیو ودانۍ د یونیسف په مرسته د څه د پاسه 500,000 ډالرو په لګښت په یوه پوړ کې جوړیږي. د سیمه ییزو چارواکو د څرګندونو له مخې د دغو ښوونځیو په هر ودانۍ کې 8 درسي ټولګي په پام کې نیول شوي دي. چارواکي وایي د دغو ښوونځیو د ودانۍ په جوړولو سره به څه د پاسه 1500 زده کوونکو نجونو او هلکانو ته مناسبه درسي فضا برابره شي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د ښځو سراسري شورا، د ښځو د سیاسي مشارکت کمیټې او د افغانو ښځو شبکې د کابل ولایتي شورا ته په څنګهنیو ټاکنو کې د ښځو د څوکۍ ورکمول د هغو پر حقونو سترګې پټول وګڼل. د پښواک د خبر لمخې د افغانستان د ښځو د سراسري شورا مشر سریا پر لیکا تیرونی په یوې خبري ناسته کې په کابل کې رسنیو ته وویل چې ولایتي شوراګانو ته د 1404 اتم کال په ټاکنو کې د کابل ولایتي شورا ته له 900 څوکیو نه 10 میرمنو ته ځانګړي شوي وي، خو د سکل د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د کابل په ولایتي شورا کې یوازې 8 څوکۍ میرمنو ته بیلې شوي دي. د دغه خبرې ناستي ګډونوالو دغه کار د هیواد له نافذ قوانینو سره په خلاف کې وګڼه او هغه یې په ښکاره د ښځو پر حقونو تیری وشمیره.
قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومره وو.
د ازادي رادیو د پوسټ باک شمیرې دي. په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 14 یووبیا، او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده ازادي رادیو پوسټ باک 2743 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربان خدای سپارم. آزادی رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.